السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې په دې خبري غړي کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم که تر پای را سره وینو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه را سره دي همدارنګ مرکې لرو شننې لرو نړیوالو او کورنیو ورځپاڼو ته کتنه کوو نور سم په دې خپرونه کې اورېدی شئ که وخت یاري وکړه یوه سندره به هم د خپرونې په وروستیو شیبو کې واورئ خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه اورو د بوریوال کاکړ نه
پمړای د مهم خبرونو سره ټکی په پېښور کې د توفاني سلی او باران لکبل د فلسوي خلګو وای د صوبي حکومت ورسره هیڅ مرسته نه دکړي افغان چارواکي وای د هیواد په شمال ختیځ کې د مزکی شوې دو لکبل لښت لږ 250 کسان وژل شوی دي او د نایجیریا پاوز ویلي چې له بوکو حرام وسره ولې ډلې څخه شاوخوا 200 تښتول شوی انجونه خو چې کړی دي اوس بشپړ خبرونه په پېښور کې د توفاني سلی او باران لکبل زپلسوي خلک وایي حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي سلی او باران د اغېزمنسوي خلک وایي حکومت ورسره یوازې د مرستو ژمنه کوي د پېښور په واحدګړۍ کې د یوې کورنۍ اوه غړي وژل شوي و د یادې کورنۍ یو تن مشال رېډیو ته وویل
زمون د کور بګي وکسان مړ شو شپک زخمین دي حکومت د طرف موږ سره نه امداد شو نه سره کاروي را لدی رخ دی کې خیمه را دي هغه کلو والا واس یې موږ له بیخي سره نه وزیر اعلی صاحب امر غره گورنر صاحب امر غره
د پاکستان مرکزی حکومت د هر وجل سوی کس لپاره 15 لکه او د ټپی سوی لپاره د 500 روپۍ اعلان کړی دی خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت لدی زپلسو خلکو سره د مرستې لپاره نن یو غونډه را بللې ده د اومن نشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او گوادر ترمنځ پر لوی تجارتي لار کې د بدلون پر ضد ودرېږي دا خبرې د یاد ګوند مشرانو د سې شنبې په مازیګر په کوټه کې وجوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي د یاد ګوند یو مخکښ زمره کاڅکزي وویل
ته صرف گوادر ته ځان را رسوې ستا مقصد دا دی چې گوادر آباده یې نه پنجاب آباده یې او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي
د چین د کاشغر او د بلوچستان د گوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی داسې نقشه جوړه سوې وه چې په پښتنو سیمو کې به تیرېده خو اوس د مسلم لیګ نن پر مرکزي حکومت تور لګول کېږي چې دا لارې پنجاب ته اړولې ده حکومتي چارواکو ویلي چې په دې لړ کې د ټولو صوبو ګټې په پام کې نیولې دي د پاکستان وفاقي حکومت په ملک کې د موبایل ټلیفون د سیم کارډونو د تصدیق وروستۍ نیټه د مئی تر 15 غځولې ده د پاکستان سرکاري خبری اژانس د ویلي چې دا پریکړه د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې وسوه چې مشریه د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان کوله چودري نثار ویلي چې د سیمونو تر تصدیق وروسته به د ترهګرۍ او جرمونو لپاره د هغو هلو ځلو مخنیوی وسي چې د ده په وینا موبایل ټلیفونونو له لارې کېږي نموړي ویلي داسې هم کېدای سي چې که د یو غیر قانوني سیم په استعمال کې د کومې کمپنۍ پر ضد کاروایي وسو نو هغه کمپنۍ به له پاکستانه خپل کاروبار باسي د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکې ښویېدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي چارواکي وایي چې د مځکې د ښویېدو دا پیښه د سې شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمی بالا سیمه کې رامنځته شوې ده چارواکي وایي چې تر 200 زیات کسان له دې کلي وتلي دي د دوی په وینا دا په واورو کې راګیر سیمه ده چې یوازې د هلیکاپټر له لارې ورتګ کېدای سي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي ادارې وایي چې د امریکا لخوا د افغانستان د ګاز او تیلو برخې ته ورکول سوي لسګونه میلیونه ډالر له خطر سره مخامخ دي دا څرګندونې د سیګار په نامه دي ادارې د سې شنبې په ورځ په خپره کړي رپورټ کې کړي دي رپورټ وایي چې 488 میلیونه ډالر د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې لخوا د افغانستان د ګاز او تیلو برخې ته د ودې ورکولو لپاره ورکړل سوي وو چې اوس له خطر سره مخامخ دي د رپورټ په لیکنه د دې لامل د امریکایي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی دی د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې پر ضد یې په عملیاتو کې شاوخوا 200 تښتول شوي نجونه او درې نوي ښځې راخوشه کړې خو د پوز یو ویاند ویلی چې دوی د دې پخلی نسی کولی چې آیا دا خوشی سوی نجونه او میرمنې رښتیا له همهغو څخه دي چې بوکو حرام د تیر کال په اپریل کې شمالي سیمه چې بوک ته نږدې تښتولې وې. دغه پیښې نړیوال غبرګونونه راپارولی وو. د نایجیریا د استخباراتو یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به نن له دې خوشي کړل سوو نجونو او میرمنو معلوموي چې آیا دوی تښتول سوي بي او که یې له وسلوالو سره ودونه کړي وو. ملګري ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 80,000 خلک اغیزمن کړي دي. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې پر 25 نېټه راغلې وه چې نږدې 4,400 کسان یې وژلي وو. رپورټونه وایي چې 14,000 کسان خوراک ته اړتیا لري. په نیپال کې د پلازمېنې کاټمنډو په ګډون په نورو سیمو کې په زرګونه خلک د سړکونو پر غاړو پر لارو او په پارکونو کې شپې سبا کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایی بمباریو د یمن د مرکز سنا هوایی ډګر په نښه کړی او د الوتکو د ځغاستې لارې یې له منځه وړی دی. د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ویاند جنرال احمد سیری رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر هوایی ډګر له هغه وروسته بمباري وسو چې د ده په وینا یوې ایرانۍ الوتکې له ائتلاف سره له همکارۍ ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځو. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ بیې له احمد الله څخه اورئ.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.60 روپۍ او 112.50 روپۍ. یو پاوند 155.40 روپۍ او 155.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.60 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 13، په بنو کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 13، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو ده. تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. همدارنګ د هوا له حالو د کرنسۍ له بیو هم خبر شوې. په پاتې سکم 50 دقیقو کې، بلکې څه د پاسه 50 دقیقو کې دغه راپور نه درته لرو. د پېښور د توفاني باران ځپلي له مرستو د نه رسېدو شکایت کوي.
زمونږ د کور بګې وو کسان مړه شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه مونږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. ډېره خدای کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس یې مونږ له بیخي سره نه.
عوامي نېشنل پارټۍ بلوچستان کې د گوادر کاشغر د متبادلې لارې پر ضد مظاهره وکړه.
دا مقصد دا دی چې گوادر آباده نه پنجاب آباده. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي. که نه تیریږي نو د کالابا غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نوی ډیلی کې دی. هلته یې ویلي هیواد باید د ترهګرو لپاره هدیره جوړیږي.
وی آر ډیټرمند ټو میک افغانستان د ګریویارد آف ټیرر. اور ویل مست ناٹ بی انډر استیمیټډ.
او د بلوچستان گورنر وایي د صوبې امنیت د پخوا په پرتله ډیر ښه شوی دی.
ګردرکوټ د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي، یو کال دمخ خلک سره وتای نسو.
په دې خبرې غړی کې نور راپورونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. په پیښور کې د یک شنبه په ماښام توفاني باران له 30 زیات کسانو وژل او له 200 څخه زیات ژوبل کړل. کسان حکومت د هر وژل شوي کس کورنۍ ته د 500,000 او هر ژوبل کس ته د 500,000 روپۍ د ورکولو اعلان کړی. خو د پیښور یو شمېر اوسېدونکو مشال رډیو ته وویل چې یوازې اعلانونه شوي، دوی سره عملا چا مرسته نه ده کړې. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره دې مرسته وکړي. د مشال خبریال غلام غوس له پیښوره.
د پېښور په توپانی سیلۍ او باران کې د واحد ګړۍ د مسلم آباد د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي.
زمان او شاهد دي و کسان به وفات شوي دي. هغه کې زما یو ورور دی او مې خور ده. د ورور مې یاسین نوم دی او د خور مې نخسار نوم ده. دوه متره زامن دي دوه متره لورګانې مې چا چې زم په ګیرو ما هو تر هوته
او د دغه کورنۍ یو بل تن بلال احمد مشال ریډیو ته وویل
دغه درې کمرې دي او درې ورونه مې دي پکې او ری او د ما ګور لګا لګ دي دا را پرې وته دی او بس چې موږ رالو دا کورنه دا را ګرځېدلې وې د دې ورونه ورونه مې تلان دي او باران او ګلۍ را ورېدلې وې یو واده یو بیا غزه داسې بار لاړم او پرې ګسو کې لګا نه ونه غندې منډې والی او خلک را خبر شو او بیا دې را ایشو را وست او بیا مسپتال لای وړ
او د یادې کورنۍ یو بل تن باز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر د هغوی سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده خو په سمدستي توګه د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې
زموږ د کور بګې و کسان مړ شو شپږ زخمیان دي حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو نه څه کاروي راله ډېره خدې کې خیمې رالي هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی او حکومت د طرفه گورنر صاحب اعلان هم کړی د پیسو اعلان هم کړی دی پنج پنج لاکھ روپۍ پیکس اعلان یې کړی زخمیان دی دغه کړی دی
او په پېښور کې د اغېزمن شوي سیمو ځینې نورو خلکو هم مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سیمو ته یو شمېر حکومتي چارواکي راغلي دي خو په سمدستي توګه د هغوی سره څه مرستې نه دي شوې
زوانو حسن جی مثال بر غونډل تراشی کنه سب وګوري چې کورا کوی بس لاس زوی نو واپس کی خبره نه کړه کنه نو سم دات میلا وشو نو سم مخ ساغو نو سو غیو نه کړه کنه زما ورره واپس شوی یو کنه او دوسر ماشم د ګور غونډ زخمی اندی پتاله مو غونډ بوتله خو هغه لیلا سینو شوی کنه دچا ډنګي په دې ځخ په هغه پرې شو نو دوباره پر ما بیا بوتله
جی زما نوم مجلس خان یو کس تقریبا 2 لک 3 لک روپیه تاوان شوی لازیته دا کوم چې کوم لړ موجوده دی کور کې ماشم پات شوی دی او دا څو غیر نور کوټه موټه سامان ټول
مرکزی حکومت لخوا پدے توپان کی د وجل شوی کسانو لپاره د 15 لک روپو او د زخمیانو لپاره د 500 روپو اعلان شوی دی او صوبائی حکومت نن د چار شنبه په ورځ د توپان لوجی د اغیزمن شوی خلکو د مالی مرستو لپاره د کابینه خصوصی غونډه رابللی ده غلام غوس مشال ریډیو پیښور
تاسو اوریدل چې د پیښور ځنې خلک وایي بارانونو ترې خپلوان مړه او ژوبل کړل خو مرستې ورسره نه کیږي یو شمیر کارپوهان وایي په نورو هیوادونو کې د قدرتي آفتونو د راتګ نه وړاندې د موسمیاتو ادارې وړاندوینې کوي او خلکو ته د ویښ بیدار اوسېدو خبرداری ورکوي خو پښتونخوا کې د دې سهولت د نشتوالي له کبله د باران سیلاب او د زلزلې د راتګ پر مهال خلکو ته په لویه کچه تاوان رسیږي زموږ همکار ربیع اکرم خان له اسلام آباد راپور لري
د باران او طوفان له وجې مړه شوي او جوبل شوي خلکو لپاره د امداد اعلان وشو خو د ماهرینو په وینا چې په سرکاري ادارو کې د رابطو د کموالي او سخاص منظمه پالیسي نه لرلو له وجې زیات نقصانات مخې ته راځي مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور یونیورسيټي د ډیزاستر منیجمنت مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان اویل چې پاکستان کې په کامي او صوبایي سطح د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارو د موسمیاتو محکمې او د صحت ادارو کې هیڅ رابطه نشته که په دې ادارو کې د رابطې نظام مضبوط وي نو داسې قسمه نقصانات به مخې ته راتله د پوینا پکار د چي د موسمونو اثرات په اړه اولس معلومات ورسول شي
تاسو خلکو ته وایي چې دسي هواګانی بوي یا بدومره بارانی نو د دې مقصد څه دی د مقصد دا دی چې تاسو خلکو ته دا هم کمیونیکیټ کړئ چې تاسو لګي احتیاط وکړئ کلاو زګونو ته چرته بل بورډز وي ساين بورډز وي د بجلی پولو نه وي ونی وي هغه زګونو نه لګ ځان سایت تک محفوظ مقامات ته لاړ شي غټه مسله زمونږ دا هغه ډیزاستر ریسک کمیونیکیشن چې څه ته وایي یا پبلک انفارمیشن دا عوامو د خبرداري سیستم هغه بالکل نشته
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خوانی ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې د قدرتي آفتونو مخنیوي ممکن نه دی خو حفاظتي اقدامات کېدای شي د په وینا چې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای سره ضروري آلات هم نشته دی وایي
د محکمه موسمیات کم راډار دی هغه د مارګلی د غرون نه دیخوا کار نه کوي د ملکن ډیویژن هزاره ډیویژن د پېښور ډیویژن د مردان ډیویژن د کوهات ډیویژن چې څومره د موسم پیشنګوي ده نو هغه په تخمینه باندې په اندازه باندې د دې لپاره کال 2010 چې کوم سیلاب راغلی نو دا هغه نه پس د صوبایي حکومت له اړخه دا یو تجویز ورکړی شو د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه چې په دې کې په چراټ باندې او په ملکن باندې داسې یو دوه ډاپلر راډار ولګی چې هغه د موسم صحیح صورتحال چې دی نو د مخکې نه پیشنګوي کولی شي
د ډیزاستر منیجمنت مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان زیاتوي چې په طوفانونو سیلابونو او زلزلو کې نقصانات کمولو لپاره موږ د خپل قانون نه هم مدد اخستی شو کم کی چې ویلې شوی دی چې یو کور به څنګه جوړیږي دی وای
یو انجینر چې ډیزاینینګ کوي لے آؤٹ جوړی هغه به څنګه کوي اب محفوظی څنګه چې هغه کپرس کا هغه علاقه کې داسي هغه قسم حالات راځي لکه څنګه چې د خالی پورزو یا ک الت زلزلې راځي یا ک الت سیلابونه راځي مونږه دومره وسایل مونږ سره نشته چې مونږه پورا آبادی د یو ځین راوخلو هغه بل ځای ته شفت کو مونږ دا کوي شو چې مونږ خلک کنوینس کو ور سره زمونږ ادارې هغه پراپرلی امپلیمنټیشن کی داغه کوشش وکړي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د افاتونو سره مبارزې ادارې د پی ډی ایم ای په خوانی ویان عدنان خان زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د یو تکړه فورس ضرورت وي. د په وینا چې په دې رڼا کې د حکومت ته یو تجویز هم ورکړی وو.
غټو کلاسونو طالب علمان دي لکه د دولسم او د څوارلسم نو د هغوی په کورس کې داسې یو شی شامل کړی شي یا هغوی ته داسې سره ټریننګ ورکړی شي چې هغه یو رضاکار دسته په طور کار کوي او داسې قسمه صحافت چې راځي نو په هغې کې دغه رضاکار چې دی فوري طور ځان رسوي.
د ماهرینو په وینا چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو لبه په خپلو پالیسیانو نظرثانی کول وي او قدرتي افتونو سره د مبارزې کامې او صوبایي ادارو په شمول نورې متعلقه ادارې به هم مضبوطول وي چې په داسې حالاتو کې کم نه کم نقصانات مخې ته راشي.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په بلوچستان کې عوامي نشتلګون لخوا پرون یوه لویه مظاهره وشوه چې په کې مشرانو ویل دوی د گوادر کاشغر د لارې بدلیدل نه مني. په دې اړه له کوټې نه زموږ همکار خدای نور ناصر راپور را لېږلې چې د اصغر خان سګزي په غږ پیلېږي.
د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزای دی چې وادي پنجاب تل د خپلو ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړی او ګټې یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسېدلې دي. دغه ګوند د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د بدلولو پر ضد د سیشن په ماځیګر د کوټې په هاکي لوبغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وکړه. دې ولسي غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند مرکزي او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو غږ وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه دی د گوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت غبرګون څرګند کړي تر څو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور شي چې همدا کوریډور بیرته په همغه زړه لار راولي. اصغر خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په اوش پېته کال یې پښتنو ته هیڅ ورکړی نه دی نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی. د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر د پاکستان پر مرکزي وزیر احسن اقبال غږ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو له خوښې ماسي وه همدا کوریډور پای ته ونه رسوي. د اصغر اڅکزي په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نمونه ورکړل سوي او بیا هم له دې نمونو او تورنو نه ویریږي. اصغر خان اڅکزي په دې ولسي غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږمه نیټه چې مرکزي وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي دوی به یې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي. له دې سره د دغه ګوند د اسمبلی غړي انجینیر زمرک بیا وویل که د کاشغر گوادر همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمه څخه تیر نه سنو د ته په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غونډې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي.
ته صرف گوادر ته ځان را رسې ستا مقصد دا دی چې گوادر آباده نه پنجاب آباده او د پنجاب د لپاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي که نه تیریږي نو د کالاباغ غونډې به دا منصوبه بیا نه جوړ.
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسي غونډه کې د بلوچستان په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکې وسوې او په یاد ګوند یې غږ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې د پښتنو د نمایندګۍ حق پر ځای کړي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې چین تر گوادر بندر پورې د کاشغر گوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نشتل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې پر همکارۍ ژمنه کړې ده. دواړو مشرانو پرون په نوې ډیلی کې سره وکتل او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. تر لدنې وروسته دواړو مشرانو یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا هم کړې چې راپور تاسو ته احمد شاه اعظمي دروروي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د صلاحیت شکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د خبر نوموړي په نوي ډیلی کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړه. نریندر مودی زیاته کړه هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. موږ به خپل اقتصادي همکاري پراخه کړو. په دې کې بنسټیز جوړښت، کرهڼه، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر ښېګڼې پروژې او بشري مرستې شامل دي. موږ به د سوداګرۍ او پانګه اچونې لپاره نوې لارې ولټو. خبرې غونډه په خپل څرګندونکو د هند لومړي وزیر نریندر مودي وویل ولسمشر غني او ما د هغوی د هیواد د بیا رغونې پر تاریخي هڅو خبرې اترې وکړې. د ویل هندیان د افغان ولس هوډ او استعدادونه ستایي چې د خپل هیواد د سولې او سوکالۍ لپاره لري. نوموړي زیاته کړه دی پر دې باور دی چې له هند او نورو جنوبي آسیا سره افغانستان نیغ په نیغه تړلې دي او دا رابطه د لویو سړکونو په مرسته پراخول غواړي چې د آسیا ګڼ کلتوریزي او تر دې په هاخوا سیمې د ګاډو د تګ راتګ په دوه اړخیزو تړونونو خپلو کې سره ونښلوي. خبرې غونډې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې له افغانستانه به د ترهګرۍ خاتمه کوي. هوډمندیم چې افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان بدل کړم. باید د افغانستان ژمنتیا ته په ټیټه سترګه ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې ځان تسلیم کړي. په کار ده ترهګرۍ په شاو بد کې ونه ویشي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هندي وزیر اعظم نریندر مودی پر بلنه د هند په درې ورځني سفر نوې ډیلی ته ورسېدی چې په بیلابیلو برخو کې به پر دوه اړخیزه همکاري له هندي چارواکو سره لیده کاته کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی سره ملاقات کړی. روسي راپورونه وایي چې ولسمشر غنی له خپل هندي سیال پرناب مکرجی سره هم ملاقات کړی دی. دوی پرون ماښام سره لیدلی دي. په دې اړه د مشال رادیو د نن ورځې په خبرونو کې به راپور ولري. د بلوچستان ګورنر محمد خان اسکزی وایي د ګلستان سیمه چې ترهګرۍ ځپلې وه اوس د سوکالۍ انځور وړاندې کوي. نوموړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته دغلته د یو نوي سکول د پرانیستلو پر مهال دا څرګندونې وکړې. له ګلستانه خدای نور نصر.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسی له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روان حکومت د ګلستان په شمول په کل عبد الله کې د امنیت وضع تر مخ کې ډیره ښه کړې.
کوم چې تبدو جنگونو بیر او غم ختم کړل د کوټو د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي. یو کال د مخ خلک سره وتای نسو. اول مردغه وکړل بیا می هر ځای دغه د اوبو د تړلو بند می جوړ کړی دی. دغه یو سکول چې سویل دی دوی جوړ کړی دی. د چړو د اوبو او د نور شیانو انتظامونه کو د امن و امان د اسپتال شته هر شی شته. نو یو څه وخت بس دا ګډ شان بېرته خپل ځای له راشي او هغه کوم تورتن تور شپه وه هغه اوس تېره سول زما په خیال سره.
تر دې وروسته د یو این ایچ سی آر د بلوچستان مشر فیبیو ویرولی بیا له مشال سره په خبرو کې وویل د دوی اداره د کل عبدالله له وګړو څخه مننه کوي چې شاوخوا دېرش کاله یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی او ځکه نو اوس د دې خلکو لپاره راحت د سکولونو، روغتونونو او د څراک د پاکو اوبو د ورکولو پروژې پیلوي. دا هغه ضلعه ده چې موږ یې ډېر احترام کوو. دا ځکه چې دې ضلې د افغان کډوالو شاوخوا دېرش کاله کوربتوب کړی. یو این ایچ سی آر د یوې نړیوالې ادارې په حیث د دې سیمو د خلکو ډېر منندوی دي. تر دې وړاندې د های سکول د پرانیستې په غونډه کې صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزی بیا وویل ګلستان د اسلام په نامه جنگونو، تاریاقو او نورو نشه یي توکو خراب کړ خو دوی بیا هم د بیا ودانولو لپاره هڅې کوي.
موږ د ګلستان تحصیل هغه تر ازغړو نه په خوښه د غیرو غشباز معلومو، د هند پهلوانو معلومو، سیاسي معلومو، عالم معلومو، عزتمند معلومو، خدغه د اسلام په نامه چې چرس راغل، د اسلام په نامه چې دهشتګردي راغله، د اسلام په نامه چې تریاک راغل، د اسلام په نامه چې کریسټل راغل، د اسلام په نامه چې د علم دښمني راغله، د اسلام په نامه چې د وطن دښمني راغله، هغې موږ ودغه ځای ته وته.
د ویلو وردا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د راها پروژې له لارې د هغو ځایي خلکو لپاره د تعلیمي ادارو سره سره صحي ادارې او د څښاک د پاکو اوبو زمینه برابروي چې د دوی پر مځکه افغان کډوالو کمپونه جوړ کړي او یا هم له دوی سره اوسېدلي وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ګلستان.
دا مشال راډیو ده.
د پاکستان حکومت د سې شنبه په ورځ یو بل مجرم په دار وځړاو چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې د غرغره شو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. له بلې خوا امنیسټ انټرنیشنل وایي پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د ادارې یو وار بیا پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې زر تر زره د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي. ذبیح الله شفق له پېښوره راپور کوي.
د بشری حقوقو د سر اداره یا امنیسټ انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمیدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سر ادارې دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پاکستاني حکومت د سې شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړې محبس یو چارواکي سید بابر علی شاه فرانس پریس خبرې ایجنس ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورن و. له بلې خوا د بشري حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره د دغې ادارې مرستیال مشر د سې شنبې په ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو په اعدامولو د دې لړۍ یو شرمناک پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هېڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې عمله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هېڅ سمون نه خوري.
ذبیح الله شفق. چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې په روانو عملیاتو کې د نور تیزوالي د راوستو پریکړه کړې ده. په کراچۍ ښار کې د تیرې سمودې راهیسې د لټون عملیات دوام لري. دا چې چارواکي په دې اړه څه نظر لري دا به له کراچۍ نه د ظفر کرمي په دې راپور کې اورو.
په کراچۍ ښار کې څه د پاسه د یو نیم کال راهیسې د لټون عملیات دوام لري. چارواکي وایي د دغې اپریشن په دوران کې امنیتي ځواکونو په کراچۍ کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ترڅنګ په سیاسي ګوندونو کې د عسکري څانګو او په لیارۍ کې د کینګوار د غړو په ضد کاروایانې کړې او د دغو ډلو یو شمېر کسان یې نیولي او ځینې نور یې په مبینه پولیس مقابلو کې وجلي دي. چارواکي زیاتوي اوس دوی په دغې عملیاتو کې د نور تیزوالي د راوستو پریکړه کړې ده. د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق شیخ په دې اړه تیره شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل
جو طالبان یا جو بینڈ آرگنائزیشن ہے لشکر جنگوی جو جو بھی ہیں
په کراچۍ کې د موجود وسلوالو طالبانو لشکر جنگوی او نورو نا قانونه بلل شو ډلو او په سیاسي ګوندونو کې د موجود وسلوالو په ضد عملیات تیزو. په کراچۍ کې د عملیاتو لوجې امن راغله. د اپریشن په موده کې په یو کال کې 2011 کسان وجل شوي خو د دې نه مخکې دا شمیره په یو کال کې 3015 تیاوه. نوموړي زیاته کړه په خار کې د وسلوالو ډلو لخوا د قلنګ اخیستنې او د تاوان لپاره د تختونې پیښې هم راکمې شوي. اوس د روزانه په بنیاد ترسره کیدونکې هدفي وجنې او ستن دوه ته راښکته شوي دي. که یوې خواته پولیس چارواکي په کراچۍ کې د بدامنۍ د کمیدو خبرې کوي، نو بل لوري ته د همدې ښار په انتهایي پورم نسیمه ډیفنس کې د تېرې جمعې په شپه نامعلومه وسلوالو د بشري حقونو فعاله سبین محمود وجله. شنون کې وایي په کراچۍ کې د اپریشن په موده کې د ډیفنس په څیر سیمه کې د سبین محمود وجنه پخپله د امنیتي ادارو لخوا د ترسره کیدونکو عملیاتو په اړه پوښتنې راولاړوي. بل لوري ته چارواکي دا ردوي چې کنه دوی په کراچۍ کې د عملیاتو په لړ کې د ښه او ناښه وسلوالو ترمنځ توپیر کوي. د کراچۍ امنیتي او انتظامی چارواکي وایي په دغه ښار کې روان عملیات د یوې ډلې یا ځینو مخصوصو عناصرو په ضد نه، بلکې دا په جرمونو کې د ککړو ټولو وګړو په ضد روان دي او دا به په ښار کې د مکمل امن تر راتلو دوام ولري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو د سټوډیو د غړایستان خای چې پښتونخوا کې د مهال ټیک 12 نیمه بجې دی. بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی تاسو ته لن خبر نه دراوروي.
په پېښور کې د طوفاني سلی او باران له کبله ځپل سوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي دی سلی او باران اغیزمن خلک وایي حکومت یوازې ورسره د مرستو اعلانونه کوي. د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل سوي کس لپاره 15 لکه او د ټپي سوي لپاره د 50,000 روپۍ اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې لړ کې نن غونډه رابللې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ پر لویه تجارتي لار کې د بدلون پر ضد ودرېږي. دا خبر د یاد ګوند مشرانو د سه شنبې په مازیګر په کوټه کې و جوړ سوي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکې ښویدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې د مځکې د ښویدو دا پیښه د سه شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمي بالا سیمه کې رامنځته سوې ده. د نایجیریا پوز وای د بوکو حرام اسلامي سخدریز ډلې پر ضد په عملیاتو کې شاوخوا 200 تښتول سوي نجونه او میرمنې درنې میرمنې راخوشي کړې دي. خو د پوز ویاند ویلي چې دوی د دې پخلای نسی کولای چې ګواکې رښتیا دغه نجونه او میرمنې لا هم هغو د څخه دي چې بوکو حرام تیر کال په اپریل میاشت کې شمال سیمه کې چیبوک سیمې ته نږدې تښتولې وي. او ملګری ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 80 لکه خلک اغیزمن کړي دي. په نیپال کې دا زلزله د رواني میاشتې پر 15 نیټه راغلې وه چې نږدې 4,400 کسان یې وژلي دي.
د خبرونو لنډیز مو د بوریوال کاکړ نه اورېدو. اوریدونکو په دې نیمایي کې هم ډېر راپورونه لرو، خو پیل د ورځپاڼو نه کوو. کورنیو ورځپاڼو ته پام وکړئ چې زموږ همکار سراج زهیر لوستي او د اداریو مهمې برخې ته صدر اوروي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د جوډیشل کمیشن لړکی لیک کړی دی او وایي چې د کال 2014 د عامو ټول ټاکنو دوران د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن سیاسي جماعتونو ته سوال نامه لیږلی او ورته پکې ویلي دي چې که ټول ټاکنو کې درغلي شوی وي نو خپلې دعوې دې ثابت کړي او د دې په حق کې دې شهادتونه او ګوایان وړاندې کړي. ادارې وړاندې لیکي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي دل د ټول ټاکنو د پلټنو لپاره دومره غټ عدالتي کمیشن جوړ کړی شو باید چې اوس د کمیشن سره سیاسي ګوندونه مرسته وکړي او خپل دعوی ثابت کړي. د ادارې په خبر چې یقینا د کال 2000 په عامو ټول ټاکنو کې به په یو نیم ځای کې سټګي شوي وي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې ټول الیکشن کې درغلي شوې ده او ټول الیکشن جالي دی. دریا اخر کې وایي چې اوس چې د سیاسي ګوندونو په غوښتنه دا کمیشن جوړ شوی دی نو پکار ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د ذمہواری ثبوت ورکړي او که د دوی سره د درغلي ثبوتونه وي نو باید چې هغه وړاندې کړي او که چېرې د دې کمیشن په ذریعه د درغلو پته ولګي دا نو راتلونکي کې به څوک هم د درغلو سوچ ونه کړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو اج ورس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د رستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او توپانونو له کبله خلکو ته ډېر زیات نقصان رسیدلی دی او د دې سره سره سرکاري املاک ته هم زیان اوړېدلی. ادارې زیاتوي که څه هم د حکومت لخوا باران او طوفان نه متاثر شوی خلکو لپاره امدادي هلې ځلې روان دي او امداد هم اعلان شوی دی، خو بل طرف ته دا تورونه هم لګول کیږي چې امدادي رقم کې او امدادي هلو ځلو کې درغلي روانه ده. ادارې وایي چې په داسې وخت کې چې د صوبې خلک د مشکلاتو سره مخ دي باید چې صوبایي حکومت د ذمہواری احساس وکړي او په امدادي کارونو او د امدادي پیسو په ویش باندې خصوصي پاملرنه ورکړي او چې څوک هم دې کې ککړ وي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. ادارې اخر کې لیکي په داسې وخت کې صوبایي حکومت له خپل ټوله توجه د متاثرینو په بحالۍ ورکول پکار ده چې په دې مشکل وخت کې د دوی مرستې په خشن وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری آژانس په یو راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د یوې فعالې سابین محمود د وژنې موضوع راخسته. راپور وایي پاکستان هغه وګړي چې د حکومت پر پالیسیو نیوکې کوي د خپل امنیت له امله په ویره کې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم یوې امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو د سګانې جګړې او ورته د افغان امنیتي سرتیرو د چمتووالي په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته هارون باچا وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی رپورٹ وایي پاکستاني پلټونکو په کراچۍ ښار کې د بشري حقوقو د یوې نومیالۍ فعالې سابین محمود د قاتلینو په نیولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د رپورټ تر مخه د کراچۍ ورسته پیخي په پاکستان کې د حکومت پر پالیسیو د نیوکو کوونکو کسانو د امنیت په اړه اندېښنې سیوا کړې دي. په رپورټ کې د یو پلټون کې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واغستل شي، په حواله ویل شوي چې وسلوالو د بشري حقونو د یادې فعالې د وژلو لپاره ښایي نوې رقم وسله کارولې وي. په پاکستان کې د قانون نافذولو ادارې او چارواکي رویټرز اجانس ته ویلي سبین محمود خپلو ځینو ملګرو ته ویلي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مامورینو ترې په 2014 کال کې د هغې د کار په اړه پوښتنې ګروېګنې کړې وې. دغه چارواکي په خبرانو موړي په دې وروستیو کې له خپلو ملګرو سره سلا کړې وه چې د بلوچستان د مسلو په اړه د مباحثو پیل کړې لړۍ مختبوزي او کنه. د پاکستان پوز د سبین محمود وژنه غندلې او ویلي دي چې استخبارات به د هغې د وژنې د پیښې له پلټنو سره مرسته کوي. اجانس په پاکستان کې د بیداری په نوم د بشري حقونو له ویډل سره د کارکونکو رخصانې شمې خبر راغستې چې ویلي دي خلک له دې کبله چې د بلوچستان په اړه به څوک خبره کوي او دا چې برخلیک به څه وي ډېر په ویره کې دي. نوموړي زیاته کړې دا ډېر اسانه ده چې ایجنسیانو ته ګوته ونیول شي خو حقیقت چاته هم معلوم نه دی. رپورٹ وائی ڈیرے پاکستانیان انگیری چگنی دے بلوچستان بلتون غختون کی ڈلے پہا غی حواد کی دفعالو سخدری زی اسلامی ڈلو پر تلا زیادے خطرناکی دی. بلخوا دا ورلڈ پوسٹ پا نم دی اوی امریکائی و رسپانی پلی کنے کرا غلی دا افغانستان امنیتی زواکون با دا غی حواد پا سگنے و زگلو کی دا دخمن مقابلہ پرت دا امریکائی و ناٹو زواکونو لملاتڑو کی. په افغانستان کې د ناتو نوې ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی شاوخوا 3000 بهرني سرتیري پکې د افغان امنیتي ځواکونو د سلام مشورې او روزنې دنده پر مخ وړي. لیکنه کاږي دا تمه لرل کېږي چې د ناتو ځواکونه به د هوایي عملیاتو پر مهال او همداراز په مخابراتي او استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي سرتیرو مرستو ته حاضرېږي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د دې کال جګړه له دې پلوه هم مختلفه ده چې یو شمېر افغان طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. لیکن از اتوی دی خبرې په افغانستان کې د یو شمیر جنگ سالارانو په شمول د هیواد عام وګړي اندېښمن کړي. دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې افغان امنیتي سرتیری لا ډیر پیاوړي او د هیواد سیاسي او اقتصادي ستونزو حلولو ته جدي پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګری ملتونه وایي د نیپال زلزلې 100 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي او دغه خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې ادارې وایي تر اوسه په دې نه پوهیږي چې څومره مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. په دې حال کې د نیپال وزیر اعظم پرون د دې زلزلې د تلفاتو په خاطر د درې ورځنی ماتم اعلان وکړ. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې ژباړې تستمل علي بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په نیپال کې د اپریل د 25 نیټې د زلزلې له کبله 8 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي او 1.4 میلیونه خوراک ته اړتیا لري. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو استازي جیمی مکګولډریک د اپریل په 28 یوې خبري غونډې ته وویل چې 2 میلیونه خلک په تر ټولو بدو اغیزمنو شوي یو لسوالیو کې دي. مکګولډریک وایي په لوړو غرونو کې کوچنیو کلیو ته د مرستو رسولو کار تر ټولو زیات ستونزمن دی. په همدې حال کې د زلزلې مرکز نږدې په لیرې پرتو ولسوالیو کې د غرونو پر سرو هلیکوپتر الوتل او ټپیان یې روغتونونو ته رسول او هغو کلیو ته چې د مځکې د ښویېدو له کبله یې لارې بندې دي ټپیانو ته بیړنۍ اسانتیاوې رسولې. د نورو ځایونو په څیر په کټمنډو کې زرګونو کسان د لارو پر سر پر سړکونو پارکونو کې او په خیمو کې په نوبت بدیږي. د ملګرو ملتونو ادارې پروند خبر ورکړ چې د خپل بیړنۍ صندوق څخه د نیپال د زلزله ځپلو لپاره د مرستو رسولو په مقصد 15 میلیونه ډالر ورکړي دي. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کوونکو ادارې ویاند جیمز لریک ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو رسولو د ادارې د حمایت لپاره مصرفېږي تر څو خوراکي مواد د څښلو اوبه او د مصیبت ځپلو لپاره دواوي ورسوي او د هغه یو برخه به لوجستیکي وي. د ښاغلي لریک په وینا ستونزې ډېرې.
The headline is really that this is a race against time.
دا پرشتیا د وخت پر وړاندې مسابقه ده او دا د تغیر کوونکي هدف پر وړاندې هم مسابقه ده چې تر اوسه موږ د کټمنډو په سیمه کې د اړتیاو او ضرورتونو په اړه دقیق ارزونې او تخمین نه لرو.
outside of Kathmandu
چین او هندستان له لومړی هوادونو څخه دي چې د نیپال د زلزلو قربانیانو ته مرستي ورسولې او امریکا هم تر اوسه 10 میلیونه ډالر د نیپال د زلزلې د قربانیانو لپاره ورکړي دي. د نیپال صدر اعظم سوشیل کوئرالا پرون په دې اړه د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. د ویل چې د نیپالیانو او بهرنیو خوندورونو او د کوچنیانو په یاد کې چې خپل ژوندونه په دې زلزله کې لاس ورکړل تصمیم نیولې دي چې د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې یا ډبلیو ایف پی ویان دي الیزابت بایرز ویلي تر حد زیاتې ستونزې شته، نو ځکه اوس هم د زلزلې نور احتمال او د لارو د بندېدو احتمال شته چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول ناممکنه کوي.
فارن پالیسی مجلې په خپل راپور کې لیکلي، په پاکستان کې زده کوونکو ته د تاریخ په کتابونو کې د هغو کردارونو او خلکو په باره کې معلومات ورکول کېږي چې ورسره سخت دریځي نوره هم وده کوي. مجلې لیکلي په کار ده چې د هیواد په تعلیمي نظام کې اصلاحات راوستل شي. د لیکنې مهمې برخې د شاهین بنیرینا.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې د اجوکا په نوم د پاکستان د یو تھیټر مشر شاهد ندیم ورته ویلي چې هغوی د مغولو په اړه یو ډرامه وړاندې کوله، په کوم کې چې د اورنګزیب مشر ورور دارا شیخو د یو اتل په توګه ښودل شوی دی. خو د هیواد د کلتور وزیر په دې فکرمندو، ځکه چې دې سره به اورنګزیب ښکاره نشي. خو ولې بیا د سینټ یوې کمیټې دغه خبره ونه منله او په کال 2010 کې دغه ډرامه په لاهور کې ولسته ښودل شوه. مجله پوښتنه راوچتی چې ولې د هند او پاکستان د تاریخ نه یو رښتینی واقعا د حکومت لپاره دومره له خطره ډکه ګڼل کیږي. د مغول بادشاه شاه جهان د دوو زامنو دارا او اورنګزیب ترمنځ جګړه په نن دور کې د پاکستان د شناخت لپاره د منځلارو او سغدریزو ترمنځ د روانې جګړې عکاسي کوي. مجلې لیکي چې د پاکستان په سرکاري تاریخ کې دارا شیخو په ټیک توګه نه دی ښودل شوی. اورنګزیب د پاکستان د پوځي واکمن ضیاءالحق خوخو له دغه کبله هغه د نصاب په کتابونو کې د یو نیک او په شریعت د پابند باچا په کردار کې ښودل شوی دی. خو ولې دارا شیخو چې صوفي او د سیمې د بیلابیلو کلتورونو او مذهبي عقیدو احترام کاوه په ټیک توګه نه دی ښودل شوی. مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې له سیډنی تر فرانسې او کینیا د سغدریزو بریدونو په ډیریدو دي او په عراق او شام کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د تشدد د پیښو راپور ناراضي، حکومتونه په دې هڅه کې دي چې داسې پالیسۍ عملي کړي چې سغدریزې ته ځواب ووایي. خو د نظریې په بنیاد د سغدریزې د مخې نیولو لپاره څه پیاوړې ستراتیژي لا مخې ته نه ده راغلې. مجلې لیکي دا اوږدمهاله جګړه دې ته اړتیا لري چې په لوی کچ تعلیمي اصلاحات شي او تنقیدی نظر ته وده ورکړل شي.
شاهین بنیرو. د پاکستان حکومت چې د سایبر کرایمز بل په نامه د انټرنیټ په مخ د جرمونو د مخنیوي لپاره د بل کومه مسوده جوړه کړې ده، پر هغه د ټولنې د یو شمېر څانګو وګړي نیوکې کوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دې مسودې په تیاری کې مدني ټولنې هم برخه درلوده او کنه، او حکومت د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو اندېښنو ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټکنالوژي په اړه جوړ شوې کمیټې وایي چې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي لپاره یې د بل مسوده پارلمان ته وړاندې کړې ده. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مخکش او د یادی کمیټې غړي محمد طلال چودري مشال راډیو ته وویل چې د دې بل د راوړلو اړتیا ځکه پیدا شوه چې د پوینه په پاکستان کې د برېښنایي رسنیو او ټلیفوني شبکو لپاره اداره او قوانین وو، خو د انټرنیټ پر مخ د کېدونکو جرمونو د مخنیوي لپاره څه قانون او اداره نه و. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او قانون پوه نګهت داد پر دې بل دوی نیوکې لري. د دې لومړۍ نیوکه دا ده چې ګواکې حکومت د دې بل د مسودې په تیارولو کې اړوندې ټولې غاړې بې خبره ساتلې دي. نګهداد په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
چار ڈرافٹ ابھی تک انہوں نے ریلیز کیے تھے اور وہ چاروں ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے.
حکومت د دې بل سلور مسودې خبرې کړې وي او ټولې له یو بل ډېرې بیلې وي. دا وروستۍ مسوده چې راغلې ده دا یوازې حکومت تیار کړې ده او نور یې پکې څوک نه دی غږولې. د معلوماتي ټکنالوژۍ لپاره په کمیټې کې شامل د اپوزیشن غړي وایي چې دوی هم ناخبره ساتلې دي.
نګهداد وایي د حکومت لخوا پارلمان ته د وړاندې کړې دې مسودې تر ټولو خطرناک اړخ دا دی چې ولسی ازادي او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. نوموړې زیاته کړه،
جو سزائیں بیچ میں ڈالی گئی ہیں وہ انتہائی غلط ہے. بالکل
چیکوں میں سزاگانے پکے اعلان شوی دی ہگا ڈیرے غلط دی. حکومت بالکل ولسی آزادی اور بشری حقنا طرف خول آندی کبھی او وائی چھ دا گام دا نیشنل ایکشن پلان لمخ د تراگرے د مخنیوی لپار اخلی. خدا ڈیر غلط دلیل دے ہگا زکا چھ د تراگرے د مخنیوی لپارا جوڑا شوی ملی تگلارا لن محال دا او یو دو کال بوی خدا بل کو منظور شو نو دا قانون با تل تر تل پر مونږ نافذ وی.
د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په اړه د جوړې شوې کمیټې غړی محمد طلال چودري وایي دا بیل یې داسې تیار کړی دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې یې له ورته قوانینو سره پرتله کړی او بیا یې له کمیټې منظور کړی دی. محمد طلال چودري وویل دی په دې اړه باوري دی چې دا قانون به له منظورېدو وروسته په پاکستان کې بشري حقونه تر پښو نه لاندې کوي. ده وویل
مشکل
هم پر رسنیو او د بیان پر ازادي بندیز نه دی لګولی او زه پر دې باور لرم چې دا ځل به هم داسې نه کیږي. موږ خو د بشري حقوقو ساتنه کوو. پر دې بل به اوس په پارلمان کې بحث کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې کې د داسې څه وي چې بشري حقوقو ته زیان ورسوي.
د یادونې وړ ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم له وړاندې لا د پاکستان پارلمان ته د وړاندې سوي د بل مسوده رد کړې ده او د پارلمان پر غړو یې ژغ کړی دی چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده او باید منظور یې نه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د نوخر په جلوزو کډوالو کیم کې د خیبر جنسي د باړې نه بې کورشو میرمنو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې یو مرستندوی مرکز پرانیسته دی. د دغه مرکز یوې مشرې شماسات سره د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې چې دوی د باړې د میرمنو او ماشومانو سره ډول مرسته کوي. شماسات
دلته مونږ چې کوم د باړې کم متاثرین دي چې کم واپسی ده نو هغه د پاره مونږ یو د خزو د پاره بیل یو وی آر اف فیسیلیټیشن ډیسک هم جوړ کړی دی. ورسره چایلډ پروټیکشن ډیسک هم جوړ کړی دی. ورسره مونږ هغه خزو د پاره مونږ آی ته فیسیلیټیشن ورکو چې کومې کونډې خزې دي چې خاوندان بهر دي او چې خاوندان چې کوم دی معذوره دي یا ټولو خزو د پاره مونږ د غي مشکلات حل کولو د پاره چې هغه کوم قسم مشکلات دي چې هغه د رجسٹریشن په حواله سره کدا غي چې کوم د کیش اسسټنس حواله سره هغه ټول مشکلات موږ سره درج کیږي او هغه بیا موږ نه مخکې نادره سره تصدیق کو چې دا خزي او چې کومې کندې دي او کومې معذوره دي یا چې د چا ماشومان کیږي هغه د ټول خزو چې کوم مسائل دي او چې رجسٹریشن نه پاتې دي هغه ټول مسائل چې کوم دي نو موږ کوشش کوو چې هغه مسائل حل شي.
دغه د باړې چې کوم زنانه دي او ماشومان دي د بوس واپس دي باړې ته بستنیږي هلته په باړه کې بدوی پاره څه کوي؟
مونږ دا کوشش ته چې دای د پاره مونږ چې کوم دی نو داسې پروګرامونه شروع کو چې کوم کې دا غي لکه د پروډکټیو هیلث هم انشور شي چې اغه ته مونږ د دای د پاره بیل هسپتالونه هم جوړ کو ماشومان د پاره مونږ سکولونه هم جوړ کو او ورسره ماشومان د پاره د لوبو د پاره پلی گراوندز جوړ کو او ورسره د ماشومان د پاره نیوټریشن د پاره پروګرام او اغه خزو د پاره چې کوم فیمل هیډډ هاوس هولډ دی اغه لپاره بیل مونږ سره پروگرام شروع کو چې دا کونډه خزی او اغه د روزګار یو ذریعہ پیدا شي.
دوی کوم قسم ناروغي سره مخ دي دغه ماشومان او زنانه
دي کې د ماشومان داسم دي چې چا د دماغي توازن خراب دي یا غي معذور دي ورسره مونږ سره خزم چې د معذور دي ورسره د غي دماغي مسائل هم دي او بل چې یو کلا بے سر و سامانی راشي نو یو عام انسان چې د خپل چې کلا بے کور شي نو هغه خامخا د غي دماغي هغه ڈپریشن هم شروع شي او هغه یو هغه کې خوځو دا زموږ امید لرم چې دا خلک چې کم خپل ځایونه ته واپس شي نو دای به یو ژوند بیا نه شروع شي.
دغه کډوال داسې ګیلي کوي چې اف ټی می دغه سه لانونه هم وکا او وادي هم وکا خو بیا پاغي باندې هغه رنگ عمل نه کیږي. په دې کې لس وای تاسو
مونږ باقاعده د دې معنی ټول عمل کوو او ورسره خبره دا ده چې هر یو شی تصدیق کیږي هغه کې د پیسو هغه می لکه د پیسې کوم ورکو نو هغه مونږ داسې نشو ورکول چې مونږ د نادره نه بغیر تصدیق وکړو نو مونږ باقاعده نادره سره کیس ویریفای شي هغه نه پس مونږ چې کم دی نو بیا د موبایل کمپنیز ته یو ډیټا ورکو چې هغه په تھرو باندې دی ته ایس ایم ایس راځي. داسې ډېر شکایتونه راځي خو مونږ بغیر د تصدیق د نادره نه او زمونږ خپل کم دلته د یو ان ایچ سی آر ډیټا دا نو او زمون هغه ډیټا چې کله تصدیق شي نو هغه په مطابق نو هر یو طریقې کار بلک ټایم اخلي او مونږ دا ټول خلک چې دنه مونږ کوشش تا دی چې دا ټول خلکو ته مونږ ورسره مرسته وکړو او دا خلک ته خپل خوشاله مانی خپل ځایونه ته لاړ شي.
د اف ډی ایم ای یو چارواکي شمع اسد وا اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې دوه راپورونه درته لرو او دواړه داسې راپورونه دي چې د مشال رادیو په مرسته باندې یو په ډیر اسماعیل خان کې تقریری مقابله شوی، بل په محمد ایجنسی کې د کرکټ ټورنامنت روان دی. اول ورزو ډیر اسماعیل خان ته او د سیلاب مسعود نورو چې په خیبر ګرامر سکول او کالج کې تقریری مقابله شوی و. سیلاب مسعود پی راپور لري.
ما د برودو د لوګینا وژغورای او د امن مینې ډک خپل خوږ وطن ماتا بیرته راکای. په دغه موضوعګانو چې د روانې هفتې د دریم په ورځ د مشال ریډیو په مرسته د ډیر اسماعیل خان په خیبر ګرامر سکول او کالج کښې د پښتونخوا سویلي اور سره جوختو قبایلي سیمو د طالب علمانو په منځ کښې کومه تقریری مقابله وشوه. په هغې کښې د ځنې مقررینو د تقریرونو ځنې برخې د هغوی په ږغونه کښې په دغې رنگ اڑاندے کے جی ته د دغې سیمې وتلي شاعرون راغلي وه چې کومو د خپل خپل کلام په اورولو د غونډې خوند شروع تیو په دعا کا د دغو شاعرانو د کلام نمونو ته هم لږ کې چاک شئ.
رنګ کوټا کې مې د مړې بچۍ تصویر لا لیده، د پښتنې د بربودۍ د خوب تعبیر لا لیده. لنډه یې دا چې خپل وطن مې لکه بل وطن وه، د ازغې ډاک په خور خړ مې هغه ګل وطن وه. نه مې ګرګورې، نه نشتر، نه مې څېړۍ ولیدې، نه سلوولې په ګودر، نه مې پګړۍ ولیدې. زه په پوی نه شوه دیوالي نه زمړېدل ړنګېدل، چې په خپلو زونو کښې د مېش په بېروخي ږغېدل. زړرو ته ویل چې د مزري څپلۍ ماډ وایه، نادان وزیره پسې دریمه ټکرای څانډ وایه.
وخته بیا یو فلسفي در سره راوړه، شلی ګل د پسرلي در سره راوړه. چې ځوانانو کې د ننګ احساس پیدا شي، د شهیدي خور بنګړي در سره راوړه.
یاد دې وي چې د پښتو، اردو او انګریزۍ تقریرونو په دغه مقابلې کښې د ډیر اسماعیل خان په شمول د لکی مروت، ټانک، کولچی او سویلي قطبي وزیرستان ټولو 50 طالب علمانو برخه واخیسته، چې په کومو کښې د نغدو کلدارو او کښلیو شلډونو اولي درې انعامونه د سویلي وزیرستان دوو جنکو او یو ژڼکي وګټل یوړل. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
مشال رادیو ستاسو خپله رادیو. په ډیر اسماعیل خان کې د هغې تقریری مقابلې نه خبر شوی چې مشال رادیو سپانسر کړې وه. همدارنګه په مومند ایجنسۍ کې همدا نن هم د کرکټ لوبې روانې دي او د دې ټورنامنت سپانسر هم مشال رادیو کړی. زموږ همکار شانواز ترکزی له هغه ځایه دا راپور راکوي.
په محمد ایجنسۍ کې د مشال ریډیو کرکټ ټورنامنت د کوارټر فائنل دویمه برخه پرون شروع شوې، چې په کوارټر فائنل کې د اته کرکټ ټیمونو ترمنځ مقابلې روانې دي. د تېرې جمعې پورې شروع شوې د ناک آؤٹ سیستم په دې ټورنامنت کې د بره او کوزه محمد ایجنسۍ نه علاوه د شوقدر کرکټ ټیمونه هم شامل وو. د کرکټ ټورنمنت د لوبي د غلنه یکون او د میچنې پرچوي په میدانونو کې شوې دي. پرون اولنۍ کوارټر فائنل میچ رنگینه غونډه کرکټ کلب له شیرانو کلی د نگار د کرکټ کلب نه وګاټه. نگار حسین چې دغه میچ وبایل د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
زما خو نن دوه میچ او څنګه چې دا ناک اوټ سیستم دی نو موږ د کوارټر فائنل میچ خو ډېر زبردست میچ شو ډېر سنسنیخیز میچ شو. خدای چې بس موږ بیټ لکه موږ میچ بایلو او موږ دا غواړو چې مشال دی هر کال دا ټورنمنت ارینج کیږي. د مومند په ستاسو باندې
د ګټلې شوی ټیم کپتان اسرت خان مومند وویل چې هغوی د مشال ریډیو ډېره مننه کوي ځکه چې په داسې حال کې چې ځوانان د سکولونو د امتحانونو نه فارغ شوي دي د مصروفتیا لپاره یې ورته د کرکټ لوبه جوړه کړه.
څنګه چې په دې علاقه کې د مشال ریډیو خبرونه مشهور دي او خلک ډېر په شوق او ذوق سره اوري داسې د مشال ټورنمنت هم ډېر په ذوق او شوق سره په مومند ایجنسۍ په ډېرو مختلفو تحصیلونو کې شروع دی. د بینر او هغه د شټونو د خاطر چې یاره دا لوګو څنګه راو دي د خاطر خلک ډېر زیات خوشاله دي. او بل دې ټورنمنت کې ریټون لغټه خبره دا و چې یو خو دوی دا داسې وکړو چې یاره بغیر پیسو ټورنمنت انټری نه وه. نو په دې کې داسې ټیمونو حساب اخیستی چې هغوی د انټری د خاطر ډېر ټورنمنټونه نه کوي.
اجمل خان د بخت روان د کرکټ د ټیم لوبغاړی دی او نن به د کوارټر فائنل په لوبه کې د ډبکور کرکټ ټیم سره مقابله کوي. هغه وای
تیاری خو موږ ډېر زیات کړی دی ځکه چې داسې ټورنمنټ موږ په داقه کې چرته مخکې نه وو او نو مشکل د کرا شي پوه شي زموږ میچ چې کوم دی ډبکور سره دی کوارټر فائنل کادو کورونو او موږ د مشال ریډیو ډېره ستاینه کوو او ډېره مننه کوو چې موږ د پاره شټونه او داسې ټورنمنټونه وباسي. مننه مشال ریډیو.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ لخوا دغه لوبه د سیمې یو شمېر تماشبین هم راځي. یو تماشبین نایب خان چې د بنگلو کلي نه راغلی وو وی ویل
ترتیب خو ماشاءالله ډیر ښایسته روان دی او کرکټ خو یو پیغام دی او میسج دی مینه محبت خو راول دی پوه شلی دې معنی موږ د مشال ریډیو ډیر شکریا ادا کوو په دې ته موږ ډیر خوشاله چې د سیزن زینې مشغول تاګان موږ تروړي پوه شلی موږ خبرونه مورو دا غینې موږ ډیر مطمئن خپل ځاني مشال ریډیو تقریبا زموږ پلار ډیر سخت شوقین دی.
په دې لوبه کې د شوقدر بازار ساپو تحصیل پندیالې تحصیل راول کور بنگلو د دخیل شیرانو کله پرچاوي او د انګور کورنو ټیمونه د میچونو بللو پوجا بهر شوی دی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د شانواز ترکزی د همدې راپور سره د راپورونو لمن رنغاړو په پاتې خبرونو کې د مشال ریډیو د نورو همکارانو سره خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د الله پامان او په خیره کې استاد نواب ته وکشه.
سوک دے چھ دیار درا مامنی کری دا سوک دے چھ دیار درا مامنی کری سی بناو جے ہن سنگا ہو گیا منی کری سی بناو جے ہن سنگا ہو گیا منی کری دا سوک دے چھ دیار درا مامنی کری دا سوک دے چھ دیار درا مامنی کری من لین شم محبت کی جدائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری سے بنا جے ہوں سنگا ہو گیا منی کری سے بنا جے ہوں سنگا ہو گیا منی کری دا سوک دے چھ دیار در ما منی کری دا سوک دے چھ دیار در ما منی کری منصور دا قلدار پسی دا دار سر تا و چت شو دا ناسه دمرو خیار شو چه قضا منی کبی